ماسپخین دو بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د مازیګر تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خپرونو اورېدو ته ښه راغلاست. یو وخت روانه خپرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکالی د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په راپورونو کې به واورئ چې اجرائیه رئیس پر اوسنیو امنیتي ستونزو د حامد کرزي په مشرۍ پخوانی حکومت ګرام بللی او ویلي دي چې ډېرې ستونزې له هغه وخته ورته پاتې دي. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې خپریږي. خو لومړی خبرونه واورئ. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان امنیتي ځواکونو نن سهار په لاهور کې پر یو کور یرغل وکړ او څلور طالبان ووژل. او د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي د اسلامي دولت وسلوال په برتانیا او نورو ځایونو کې ویرونکو حملو پلانونه لري. قدرمن اوریدونکو نړیوال خبرونه څو شیبې وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واورئ چې ناجیه ساپی چمتو کړي.
دا هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د حکومت اجرائیه رئیس په پروان کې ورسیو اعتراضونو ته په اشاره له خلکو غواړي چې خپل احساسات کنټرول کړي. د افغانستان ولسی جرګې د پیسو د سپینولو او اقتصادي جرایمو د قانون د سلرمې مادې د لری کولو فرمان رد کړ. او د ملي امنیت عمومي ریاست په زابل کې د یوې درې کسیزې ډلې تروریستي ډلې له نیولو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د حکومت اجرائیه رئیس په پروان کې ورسیو اعتراضونو ته په اشاره له خلکو غواړي چې خپل احساسات کنټرول او خپل اعتراضونه پای ته ورسوي. خغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا ته وویل چې حکومت به د خلکو په ځانګړي ډول د مجاهدینو له حقونو دفاع وکړي.
امیدوار هستیم که حوادث همچنانی تکرار نشه. مجاهدین به صورت
نموري هم درنګ ویل چې په دیړای په افغانستان کې د ناتو زواکونو لوی قومندان جنرال جان کمپل سره هم خبري کړي. امریکایي زواکونو تیر شپه د پروان په بایان سیمه کې د جان احمد پونم د جهادي قومندان د وسلو او مهماتو زیرمې ته انفجار ورکړ چې وروسته تر هغه نن سهار د دغه قومندان سلګونو ملاتړو په قهرجنو مظاهرو لاس پورې کړ. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم وایي چې د دې پیښې د څېړلو لپاره د جمهوري ریاست لخوا یو پلاوی سیمې ته استول شوی. د افغانستان ولسی جرګې د پیسو د سپینولو او اقتصادي جرایمو اړوند قانون د سلرمې مادې د لری کولو فرمان رد کړ. جمهوري ریاست ولسی جرګې ته په یو فرمان کې ویلي چې دا ماده د 1991 کال راهیسې نه بلکې د اوسني تعدیل او توشین وروسته نافذ وګڼل شي. خو د ولسی جرګې غړي او اداري هیئت چې نننی مشري ظاهر قدیر کوله وویل چې که دا ماده حذف شي له 91 کال راهیسې به د میلیاردونو غیر قانوني پیسو سپینونکي او اقتصادي جرمونو د وایدو ترلاسه کونکي له قانوني تعقیب ځان خلاص کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست په زابل کې د یوې درې کسیزې تروریستي ډلې له نیول کېدو خبر ورکوي. د دې درې د خبر پاڼې په اساس دغه تروریستي ډله د ملي امنیت ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوې. په خبر پاڼې کې همدارز ویل شوي چې دغو کسانو غوښتل چې په زابل کې بېلابېلې تروریستي حملې ترسره کړي. او د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دوی ځواکونو نن د بېسود ولسوالۍ اړوند د سمرخېلو له پوستې څخه څه باندې 40 کیلوګرامه هیروین ترلاسه کړي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشقیوال ازادي راډیو ته ویل چې دغه مواد په یو مهذب موټر کې ځای پر ځای شوي وو. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جنقه الکوزي اوري.
د پاکستان پولیسو د تروریزم ضد خاص ځواکونو نن سهار په لاهور کې په یو کور یرغل وکړ او څلور تنه طالبان یې ووژل. دا حمله د لاهور ښار په ختیځ کې د فیروز والا ښارګوټي په پټان کلي کې شوې ده. د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده فرانس پریس اژانس ته وویل دوی ته استخباراتي معلومات رسېدلي وو چې مشکوک وسلوال په دغه کور کې درېدي. کله چې پولیس هلته واستول شول وسلوال ورباندې ډزې وکړې. خانزاده وایي درې تنه وسلوال په ډزو ووژل شول او څلورم یې په ځان پورې تړلي مواد وچول او له منځه ولاړ. دی وایي دوه نور وسلوال ټپیان شوي او نیول شوي دي. د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر وایي دا کسان د تحریک طالبان پاکستان غړي دي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي د اسلامي دولت وسلوال په برېټانیا او نورو ځایونو کې د وحشتناکو اعمالو پلانونه لري. کامرون نن بی بی سی سره مرکه کې ویل تر هغې چې اسلامي دولت ډله موجوده وي موږ به تر ګواښ لاندې یو. د بریتانیا صدر اعظم دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د اسلامي دولت ډلې یو غړي په تونس کې د دیرشو بریتانیي سیلانیانو په ګډون 30 کسان ووژل. د بریتانیا مشرانو ویلي دا حمله په 2015 کال کې د لندن تر ځمکې لاندې ټرینونو له حملې وروسته په انګلیسانو تر ټولو ناوړه حمله ده. د مصر په مرکز قاهره کې نن د دې هېواد د لوی څارنوال د موټرو پر کاروان بمې چاودنه وشوه. یو جګپوړي امنیتي چارواکي فرانس پریس اژانس ته ویلي حشام برکات او د هغه ساتونکي ټپیان شوي او روغتون ته انتقال شوي دي. د وایي د برکات روغتیایي حالت ښه دی. د پولیسو یو بل مامور ویلي برکات په چاودنه کې د ماتو شوو ښیښو له امله ټپي شوی. دا بمې چاودنه وروسته له هغې وشوه چې په مصر کې د اسلامي دولت ډلې ملاتړو د خپلو شپږو ملګرو له اعدام وروسته د قضا په کارکوونکو د حملو اعلان وکړ. وسلوالو تیره میاشت په سینا دښته کې دوه تنه قاضیان په ډزو وژلي وه. د مصر لوی څارنوال برکات د محمد مرسي د رژیم له ړنګېدو وروسته په زرګونو اسلام پالې محاکمه او په سلګونو یې په اعدام محکوم کړي دي. د آسیا د اسهامو بیې له دې امله ډېرې ټیټې شوې چې یونان ممکن د نړیوالو پور ورکوونکو پورونه ورنه کړی شي او ممکن له یورو ساحې څخه ووځي. د شانګهای د اسهامو بیې نن یعنی د جون په 9 په سلو کې وخت کته شوې او په تیرو دوو اونیو کې په سلو کې شل کته شوي دي. په توکیو کې راکړه ورکړه په سلو کې 3 کته شوې او د هانګ کانګ مارکیټونو خپل ارزښت په سلو کې 3.6 له لاسه ورکړ. ایرو په آسیایي بازارونو کې د ډالر په مقابل کې کته شوه او نن یوه ایرو له 1.10 سره تبادله کیږي. د یونان صدراعظم الکسیس سیپراس تیره شپه ناوخته اعلان وکړ چې د دې هېواد بانکونه به لږ تر لږه د شپږو کاري ورځو لپاره تړلي وي. د دغه راز له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره د کنټرول یو پلان هم اعلان کړی دی. ټاکل شوی ده چې یونان د جون په 10 یعنی سبا ته د پیسو د نړیوال بانک 1.2 میلیارد ډالره پور ادا کړي. د یونان صدراعظم ویل دی به یو ځل بیا له پور ورکوونکو څخه وغواړي چې د پور ورکولو دا نېټه د یوې لنډې مودې لپاره وغځوي. د پیسو نړیوال بانک د یکشنبې په ورځ وویل دوی د یونان وضع څاري او مرستې ته چمتو دي. چین د نوي نړیوال بانک د آسیا د زیربنایي پانګونې بانک د پرانستلو د مراسمو کوربه دی. دا بانک به له نړیوال بانک او د آسیا د پراختیایي بانک سره سیالي کوي. د 500 هیوادونو استازو نن په پیکینګ کې سره وکتل او هغه سندونه یې لاسلیک کړل چې د هر غړي هیواد د پانګونې سهم پکې ټاکل شوی دی. چین به د دغه نوي بانک د لومړنۍ پانګې په سلو کې 10% پانګونه وکړي او په سلو کې 6% د رایو حق به ولري. هند د نوي نړیوال زیربنایي بانک په سلو کې 8.4% پانګونه کوي او روسیه به د دغه بانک دریم ستر پانګ اچونکی وي او په سلو کې 6.15% پانګونه کوي. استرالیا، بریتانیا، جرمني او جنوبي کوریا د دغه نوي بانک د بنسټ ایښودونکو په ډله کې دي. د امریکا متحده ایالات او جاپان په دې بانک کې غړیتوب نه لري. د روسي فضايي پیلوټ گنادي پادالکا تر ټولو زیات په فضا کې پاتې شوی او په دې توګه په نړۍ کې لومړی مقام حاصل کړی. پادالکا د یکشنبې په ورځ د روسي د بل فضايي پیلوټ سرګي کریکالیوف ریکارډ مات کړ چې نوموړی په 2015 کال کې 803 ورځې په فضا کې تېرې کړې وې. پادالکا دا مهال په نړیوال فضايي تمځای کې دی او تمه ده چې د سپتمبر په 12 ځمکې ته د راښکېدو تر وخته په فضا کې 880 ورځې تېرې کړي. فضا ته د پادالکا دا اوسنی ماموریت چې د مارچ میاشتې په 20 پیل شوی د هغه 5 فضایي ماموریت دی. او وروستی خبر دا چې هغه الوتکه چې د لمر د انرژۍ په واسطه الوزي له آرام سمندر څخه د تېرېدو دوهمه هڅه کوي او غواړي نړیوال ریکارډ ټینګ کړي. دا الوتکه نن د جاپان له مرکزي برخې څخه د امریکا د هوایي پر لور والوته. که بریالی شي دا به لومړی ځل وي چې یوه الوتکه د لمر په انرژۍ له آرام سمندر څخه تېرېږي. دا سفر 9900 کیلومتره دی او تمه له چې لږ تر لږه په 5 ورځو کې ووهي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمېنه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې وابورئ چې اجرایه رئیس عبدالله د هېواد روانو نامنیو ته په اشارې سره وایي چې دوی ته یو په فساد ککړ حکومت په میراث پاتې دی. د ولسی جرګې غړي یو شمېر غړي وایي د امنیتي برخې مسؤلان له دې ناراضه دي چې مهم اسناد د امنیت شورا له دخالت پرته په مستقیم ډول له ولسمشر سره نشي شریکولی.
شورا امنیت یو شمېر غړي کوشش کوي چې د ملي امنیت، د دفاع د وزارت، د داخلي د وزارت محرم اسناد دوی ترلاسه کړي او بیا رئیس جمهور ته ورکړي.
کجاکی ولسوالۍ ته ځو او په دې نا امنه سیمه کې د امنیت له پلوه اندېښنې در سره شریکوو.
پولیس بدخوابه دی، ستړي علاقه دی، ټول شپه ویښ دی. دا نن شپه چې تاته وکړې تاته د ټکانو بیا د رقم نوې چې پر دغه پوستې باندې ټکان کوي.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به له سوداګرې مېرمنې اوګۍ امیل سره او د دې له کار سره آشنا شئ.
زراعت سره دومره مینه لرم زویم که یو چانس ما د پاره پښون کې وینو ما به علمن زراعت لوسته وی او زده کړی وی.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره یو ځای خپریږي. راسره اوسئ. د ازادي راډیو خبرونه اورئ. دا هم د دې خبرونې لومړی موضوع. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په ناامنه وضعیت کې دوی ته په فساد غرق حکومت په میراث پاتې دی. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې په تیر حکومت کې تروریزم ته د ودې ورکولو موقع ورکړل شوه او افغانستان ډیر ناامنه شو، خو یو شمیر څیړونکي وایي چې اوسنی حکومت هم له خورا جدي ستونزو او نیمګړتیاو ډک دی. نسیم شفق په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس په دې هیواد کې ستونزو، ناامنۍ او د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونو ته په پام وایي چې دوی ته له تیر نه ناامنه او په فساد ککړ حکومت په میراث پاتې دی. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې داعش په افغانستان کې فعالیت لري او هره ورځ د دې هیواد له خلکو او امنیتي ځواکونو نه قرباني اخلي. د ښاغلي عبدالله په خبره پخوانی حکومت تروریزم ته د ودې موقع ورکړه او له ګاونډیو او نړیوالو سره یې د افغانستان اړیکې خرابې کړې.
میراث بسیار دشواره کې از گذشته گرفته.
دی وایي د ملي وحدت حکومت ته له تیر نه ډېر سخت میراث پاتې دی. په فساد کې غرق میراث، داسې میراث چې پکې ناامنیو ته اجازه ورکړل شوه، داسې میراث چې پکې تروریزم ته د ودې کولو موقع ورکړل شوه. بالاخره د افغانستان اړیکې پکې له ګاونډیو او نړیوالې ټولنې سره خرابې شوې. موږ د نړیوالو په مرستو تکیه درلوده، خو په تیرو کلونو کې له دې مرستو نه سمه ګټه پورته نه شوه.
استفاده خوب صورت نه گرفت.
خو عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت پر خلکو تکیه لري او باید د خلکو باور له لاسه ورنه کړي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت تر بل هر وخت خراب شوی او د وسلوالو طالبانو تر څنګ اسلامي دولت ډلې یا داعش هم پراخ فعالیتونه پیل کړي. دغه راز اداري فساد بله جدي ستونزه ده چې په ملي او نړیواله سطحه ورته ګوته نیول کیږي او د ملي وحدت د حکومت له ژمنو سره سره لا تر اوسه یې لمن له دې هېواده نه ده ټوله شوې. په همدې حال کې د سیاسي چارو څېړونکی روح الله امین دا مني چې د حامد کرزي په حکومت کې جدي نیمګړتیاوې وې، خو دی ټینګار کوي چې اوسنی حکومت په خپله هم خورا ستونزې لري.
حکومت قبلي مشکلاتې داشت،
د وایي مخکینی حکومت ستونزې درلودې، خو اوسنی حکومت هم له پخواني نه ښه نه دی. په کارونو، په انتخابونو، په مدیریت، نظام جوړولو او خلکو ته د کار کولو په برخه کې. دغه راز اوسنی حکومت د هیواد په داخل او بهر کې په خپلو سیاسي اړیکو کې او همداشان د پالیسیو په تولید او د پروګرامونو په تطبیق کې بریالی نه دی. دا مسائل په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملي وحدت د حکومت مشرانو د افغانستان له خلکو سره ژمنې کړې وې چې امنیت به ټینګوي، فساد به له منځه وړي او ښه حکومتداري به رامنځته کړي، خو خلک او حتی د ملي شورا غړي انتقاد کوي چې د دې حکومت له جوړېدو نه شاوخوا لس میاشتې تیریږي، خو مشرانو یې خپلې ژمنې نه یوازې عملي کړې نه دي، بلکې په دې برخه کې لازم اقدامات هم نه دي کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سمون غاغله ازادي راډیو اوري. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د امنیتي سکتور مشران د امنیت شورا پر ځینو غړو بې باور دي او نه غواړي چې محرم اسناد ورسره شریک کړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د یو شمیر وکیلانو د خبرو په استناد دا مسله د اندېښنې وړ بلله او ټینګار یې وکړ چې د امنیتي ارګانونو مشران باید په مستقیم ډول خپل راپورونه ولسمشر ته وړاندې کړي، خو د ملي امنیت شورا بیا وایي چې د غونډو لپاره د سندونو او راپورونو د ټولولو اصلي دنده د دوی ده او په دې برخه کې پر چا فشار نه دی راوړل شوی. صفي الله ستانکزي په خپل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
د افغانستان ولسی جرګوي کله یوې خوا د امنیتي ارګانونو مشران د امنیت شورا په ځینو غړو بې باوره دي، له بلې خوا یا د شورا د چارواکي نه پرېږدي چې په مستقیمه توګه خپل محرم اسناد ولسمشر ته وړاندې کړي. د ولسی جرګې غړیو د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د امنیت شورا او امنیتي ارګانونو د مشرانو ترمنځ دا مسأله خطرناکه وبلله او وی ویل که یې مخه ونه نیول شي افغان بېګناه پوځیان به یې قرباني ورکوي. د دې جرګې غړي عبدالرحیم ایوبي په دې اړه داسې وویل:
د ملي امنیت ریاست دی او د دفاع او د داخلي وزارت کم کشمیر ارګانونه دي هغه د شورا امنیت پر یو شمیر مامورین اعتماد نه لري نه غواړي چې خپل خاص محرم اسناد د دوی په توسط رئیس جمهور ته ولاړ شي خو شورا امنیت یو شمیر غړي کوشش کوي چې محرم اسناد دوی ترلاسه کړي او بیا رئیس جمهور ته ورکړي چې دوی په ادارو کې عدم اعتماد رامنځته کړی دی او یو ډېر خطرناک حالت یې رامنځته کړی دی.
ښاغلی ایوبی زیاته کړه چې د امنیت شورا ځینې غړي همداراز هڅه کوي چې د ملي امنیت پر رئیس رحمت الله نبیل فشار راولي څو له ډېر مسایل ونوي او په نتیجه کې په ښاغلي نبیل د ملي شورا اعتماد زیانمن شي. د ولسي جرګې نورو غړیو هم د جرګې ته د شنبې په ورځ د کورنیو چارو د وزیر او ملي امنیت د رئیس وروستۍ څرګندونې د قناعت وړ ونه بللې او ویې ویل چې خبرو یې له تېرو څرګندونو سره سمون نه خوړ. اخوا د ولسي جرګې لومړی مرستیال ټینګار وکړ چې د امنیتي ارګانونو مشران باید په مستقیمه توګه جمهور رئیس ته راپور ورکړي او ولسي جرګې ته د هم له ضد او نقیض څرګندونو ډاډه وکړي.
بخاطر دقیق بودن گزارش امنیتی ریاست
وی د امنیتی ریپورټونو د سموالي په خاطر د ملي امنیت ریاست مکلفه دی چې دا ریپورټونه په مستقیمه توګه جمهور رئیس ته وړاندې کړي. همدارس امنیتي ارګانونه له ضد او نقیض ریپورټونو ډډه وکړي او دقیق ریپورت د شورا ته وړاندې کړي.
گزارشات ضد و نقیض خود خودداری نموده گزارش دقیق به شورا تقدیم نماید.
خغلی قدیر هم در امنیتی وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل چې امنیتي چارواکي باید د وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدام وکړي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د غونډو لپاره د دوی له اصولو سره سم ریپورټونه ټولوي او بیا جمهور رئیس وړاندې کوي. د دې شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم در دا مسأله رد کړه چې د امنیت شورا د ملي امنیت په رئیس رحمت الله نبیل ځینې فشارونه واردوي.
دا ته دې خبره ده چې اسناد د امنیت شورا دفتر برابروي. په دې وخت کې څه ډول حساسیت نشته که چې د امنیت شورا د دفتر وظیفه وي، د امنیت شورا د غونډو لپاره اسناد برابروي. رحمت الله نبیل د امنیت شورا غړی دی. په دې خبره ده چې په دغه غونډه کې چې دوی ناستې سره دوی سره خبرې کوي، دا چې په دې خبرو کې څه سره وایي هغه د دوی کار دی. یعنې که هدف دی چې د امنیت شورا د دفتر د خوانو په باندې فشار راځي، دا خبره ناممکنه ده ځکه چې دغه دفتر د هغوی په خدمت کې د هغوی د تکافریت کار کوي.
خغلی منلی ویل چې د امنیت شورا د افغان حکومت د امنیت تر ټولو عالی تصمیم نیون کې مرجع ده چې مشري په خپله ولسمشر کوي او د دې شورا دفتر له اصولو سره سم خپل دنده مخته وړي. ولسي جرګه په داسې حال کې د افغانستان د امنیت شورا او امنیتي چارواکو ترمنځ د لانجو او بې اعتمادیو خبره کوي چې اوس مهال په ډیرو سیمو کې ناامنۍ زیاتې شوي او د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د اسلامي دولت ډلې د فعالیت له زیاتېدو جدي اندېښنې پیدا شوې دي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
قدر منوریدون کو شیبه وروسته د هیواد روانو امنیتی حالاتو ته هم پر راپورونو کې کتنه کوو، خو سمدستی د کابل چاپ ورځپاڼو مخ کتنه کوو. نسیم شفق د کابل چاپ ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې کوم مطالب پکې خپاره شوي دي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه او د سولې په روانو هلو ځلو کې د پاکستان رول، د کابل چاپ د نن ورځې د ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې جوړوي. ملي ارمان غیر دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې داعش د ننګرهار پر خلکو محدودیت وضع کړی. د ورځپاڼې د ننګرهار د خلکو په حواله لیکلي چې دې کار دوی سخت اندېښمن کړي او باید حکومت ورته رسیدګي وکړي. ملي ارمان په دې اړه د داعش یا طالبان تر نامه لاندې یو تحلیلي مطلب هم خپور کړی چې پکې راغلي زموږ د خلکو د وژلو لپاره باید په یو لاس کې دوه چړې وننیول شي. د مطلب لیکوال ویلي د افغانستان خلک پوهیږي چې داعش او طالبان یوه تنه لري. اطلاعات روز غیر دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې افغان چارواکو په څرګنده وویل چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دې هیواد کې حضور لري. د ورځپاڼې د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال محمد خان له قوله لیکلي افغان حکومت هڅې کوي چې د داعش یا طالبانو په نوم د ټولو هغو ډلو پر ضد ودرېږي چې د نظام د کمزوري کېدو هلې ځلې کوي. په مطلب کې د اجرایه رئیس د مرستیال په حواله ویل شوي چې په ځینو سیمو کې طالبانو خپل سپین بیرغ په تور بدل کړی او یو شمېر پخواني طالب قمندانان اوس د داعش په جامه کې فعالیت کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې د سولې د روانو هڅو او په دې برخه کې د پاکستان د ژمنو د عملي کولو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې د جمهوری ریاست د یو ویان سید ظفر هاشمی له قوله راغلی چې ویلي دی افغان حکومت د سولې په برخه کې د خپلو ګاونډیو او ملګرو هیوادونو کړنو ته په تمه دی. هیواد د ښاغلي هاشمی په حواله لیکلی چې پاکستان تر دې وړاندې هم ډېرې ژمنې کړي، خو مهمه دا ده چې خپلې ژمنې عملي کړي او اوس د ده په خبره د ژمنو د عملي کولو وخت رارسېدلی دی. هیواد په یو بل مطلب کې لیکلی چې د سولې خبرې به هغه وخت اغېزمنې وای چې په افغانستان کې جنگ بند شوی وای.
او ویسا غیر دولتی ورسپانې د افغانستان د اجرایه ریاست له قوله لیکلي چې له پاکستانه ناهیلي شوي یو. د ورسپانې په همدې مطلب کې د جمهوري ریاست د مرستیال ویان په حواله لیکلي چې افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو په اړه مشخصه پالیسي لري او تر اوسه له هغوی سره د خبرو زمینه نه ده برابره شوې. ویسا په یو بل مطلب کې د څېړونکو هغه اندېښنې هم رااخیستي چې ویلي دي پاکستان د چین په ناسته کې د طالبانو له پلاوي نه د وسیلې په توګه کار اخلي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د کندز ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي پر سیمه ییزو پولیسو تور لګوي چې تېره شپه یې هلته د تراو د لمانځه پر مهال دوه ملکي کسان وژلي. د علي آباد ولسوال پېښه تاییدوي او وایي چې په اړه یې اړوند ارګانونه خبر کړي او هڅې روانې دي چې د وژل شویو کسانو اصلي قاتلان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې نور تفصیل اوروي.
د کندز ولایت 220 روغتون ته د علي آباد ولسوالۍ په لسګونو کسانو د دوه تنو ملکي کسانو جنازې را انتقال کړې وې چې تېره شپه د قزاخو په کلي کې د سیمه ییزو پولیسو لخوا د تراوې لمانځه پر مهال وژل شوې دي. دغو خلکو د کندز سیمه ییزو حکومت یې په نه پاملرنې تورن کړ. دوی ګواښ وکړ که چیرې سیمه ییزو حکومت د دوی قاتلان ونه نیسي او د قانون منګولو ته یې ونه سپاري نو دوی به په خپله لاس په کار سي. د علي آباد ولسوالۍ څو تنو اوسیدونکو داسې څرګندونې وکړې:
دغه دواړه مې ویرونه دي، اوس ولې په لمانځه کې په تراوو ولاړ دي، دا خل راغلي دي په دې لمانځه کې دواړه ایسته دا دولت د مادا ځوانه راته اقبال کړي چې راته په لمانځه کې خلک ولې کندرانه ته قدر پورې دغه ولی.
علي آباد ولسوالۍ ملا اختر مې نوم ده. دغه هلکان چې شهیدان شوي دي دواړه مې د تره زامن، بېګا شپه نهه نیمې بجې د شپې دي، اخري د تراوې وخت اوسې دغه دوه نفر ویشتلي، محمد اګول، سید رسول، نور بنپت، کورولا سپینه، کورولا موټر کې ټول محلي خلکو لیدلی دي. شهرغه دندغه کاری وکړي چې بدر لړو سه نه غدا آزاد کړي دولتي کې پښتنه کوي ودی.
دا خلک وایي چې په سیمه کې غیر مسول وسله وال همدارنګ سیمه ایز پولیس خلک په مختلفو نمونه زبروي چې دې مسلې خلک ډیر پاندېښنه کړي دي. د هغوی په وینا ک دولت د دغه وسله والو مخنیوي ونه کړي نو دوی بل دولت سره خپلې اړیکې پرې کړي. د علي آباد ولسوالۍ د قزاقو د کلي د مسجد امام او د وزل شوی کس ورور ازادي راډیو ته داسې وویل:
نوم مې عبدالغفار ده، د شهید عبدالله ورور یم.
په اوس رو په زکات تراسه بې موجبه مسلمانان په جماعت کې شهیدان کا. موږ مدعي معلوم ده همدغه محمد اګول، همدغه سید رسول ده، که حکومت چېره دا ونه نیسي نو د ما پښتنه دې بیان کړي.
زما نوم د قاري نصیر احمد ده. دغه مسجد درې کاله کېږي ما وظیفه اجرا کوله، تقریبا تراوی خلاصې سي درېم رکات دي، ویترو وو سي رکو ته ټیټېدلم. دوی وخته سي دا ټول کس په شهادت ورسې، دوی په ډزو کې دا دوه کسان په شهادت ورسېدل. دا زما په خپله د تره زامن دي، خپلوان دي.
په همدې حال کې د کندز ولایت د علي آباد ولسوالۍ ولسوال حبیب الله محتشم ازادي راډیو ته وویل چې له اړوند ارګانونو سره یې دغه موضوع شریکه کړې. هغه زیاته کړه چې ډېر ژر به د دغو خلکو قاتلان ونیسي او د قانون منګولو ته به یې وسپاري. د کارپوهانو په وینا په کندز ولایت کې د نامنویو اصلي لامل غیر مسول وسله وال او سیمه ییز پولیس دي، ځکه دغه ډلې په سیمه کې په شخصي خصومتونو لاس پورې کوي چې له کبله یې خلکو له دولت څخه فاصله اخیستې ده او د وسلوالو مخالفانو صف پیاوړی شوی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د شیبه ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د سحر له او د ما خام تر او ورځې د اونې خبريږي. کجکی ولسوالۍ ته غزیدل لار څه کم دوه میاشتې کېږي چې بند ده. د کجکی اوسیدونکو وایي د وړو او خوراکي موادو په بایو کې خورا زیاتوالی راغلی. د ولسوالۍ دولتي مسولین وایي داعش او طالبان په ګډه د دوی پر مرکزونو حمله کوي. د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایي کجکی ته سفر کړی او په خپل تفصیلي راپور کې مو له هغه څه خبروي چې مخکې مو ښایي کله هم نه وي اورېدلی.
کجکی په لور چیرې چې په روانه میاشت کې ډېرې سیمې د حکومتي سرتیرو د کنټرول څخه وتلي دي، او هلته غځېدلې لار هم د یوې میاشتې او شل ورځو راهیسې بند ده. په دې سفر کې چې د هلمند د والي میرزا خان رحیمي په شمول د ملي امنیت رئیس او په دې ولایت کې د 215 میوند کلو اردو قومندان لونګ هم ملګري دي کجکی ته ولاړو. د تللو د موخې په اړه په هلمند کې د 215 میوان کلو اردو قمندان تورن جنرال دادن لونګ وایي عملیات کوو او هغه سیمې به بیرته په لاس راوړو چې د طالبانو په ولکه کې دي. دادن وویل په کجکي کې پخوا ته حالت ښه سوی دی.
ولې کجاکی خو آزاد ده، په کجکی کې وضعیت هم ده. دا تصویرونه دغه د کجکی بنده چې موږ تاسو ولاړ یو، دا چې د دښمن تبلیغات دي، هغو ته صرف تبلیغ ور پاتې ده. هغوی هر وخت دا تبلیغات کول چې موږ 2015 کاله پاچاهی نه سو، حکومت نه سو، او دا ټولو ته جوته شوه چې دوی واپس ته هم ونه نیوله. او موږ راغلو د دې خاطره چې موږ ته ښه امنیتي د عملیاتي پلانونه لرو، موږ دلته عملیات کوو.
خو د کجکی د قومي مشرانو او دولتي مسؤلینو خبرې بیا د دادن لونګ د خبرو سره فرق کوي. دغه قومي مشران له واقعیتونو پرده پورته کوي. وایي که چیرې د ولسمشر په پاملرنه جدي کار ونه سي، لس ورځې وروسته به د برېښنا د فابریکې اړوند تنګۍ او پاته سیمې هم وسله وال ونیسي. د کجکي د ټولنې شورا وکیلان وایي دقیق معلومات لري چې داعش او طالبان په ګډه د برېښنا د فابریکې د ورانولو لپاره پر افغان ځواکونو ډله ییز بریدونه کوي.
لس ورځې وخت نه درته اخی چې دغه پولیسو ګرد او ځواکونه دته بدخوا به دي. د شپې او د ورځې خوب نه دی کړی، ستړي علاقه دي، ټوله شپه ویښتې ده. نن شپه چې ته راته وکړې، تا ته د دا ټکانو د دې درک معلومې چې پر دغه پوستې باندې ټکان کېږي، دغه وینه دغه پوسته نو چې دا ته راغلو، خو چې دا ما سره زور کړې، داسې موږ اورېدلې چې څلوېښت ځانمرګې داعش سره برابر کړي چې پر دغه فابریکې باندې راځي.
د ټولنې شورا دغه وکیلان او قومي مشران وایي د کجکي د څلورو برخو څخه درې برخې په دې لنډو ورځو کې د وسلوالو لخوا نیول سوي دي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبي جان ملاخیل په کجکي کې ازادي راډیو ته وویل په دې ولسوالۍ کې کافي سرتیر شته او د برېښنا د فابریکې اړوند سیمه به په هیڅ صورت وسلوالو ته خوشې نه کړي. هغه وویل ډېر ژر عملیات کوي او هغه سیمه به بیرته د وسلوالو څخه ونیسي چې د دولتي سرتیرو د لاسه وتلي دي.
موږ صرف غواړو چې په یو معین بخش کې لږ تغیرات راولو، هغه تغیرات مثبت تغیرات انشاءالله تعالی چې وکولی سي ډاډمنه دفاع هم له ولسوالیو نه، له ساحې نه او له بند نه وکولی سي. صرف په همدغه حساب باندې نن موږ سره ناست وو، دلته جناب والي صاحب تشریف راوړی وو او منځه کلي اردو هم وو. موږ یو معینه فیصله وکړه، چې هغه فیصله به انشاءالله تعالی په راتلونکو دریو ورځو کې عملي کیږي. د کجکي د ولسوالۍ او د کجکي د بند په مورد باندې هیڅ نوی تشویش وجود نه لري.
امنیه قمندان وویل کجکي ته ګڼ شمېر تازه دمې سرتیر رسېدلي دي، خو په کجکي کې د محلي پولیسو یو قمندان شرف الدین وایي طالبان او داعش نه یوازې له غټو او درنو وسلو استفاده کوي، بلکې د خپلو نفرو تشکیل هر ورځ بدلوي او تازه د نفسه کسان د دوی په ضد جنګوي. شرف الدین وایي په کجکي کې پاتې سرتیر د دوامداره جنګونو له امله بد خوب او ستړي سوي دي.
دولس واره چې څوک پر چا باندې قمانده ورکړي، هغه شل کسه ورته ناشي، نو داسې نظم ریا نه دي او وریلا نه کي. او دولس ورځې پنځه شوه روزه شپه ورځ، او ته دغسې ورته ولاړ یې، خوب دې نه وي، دا ژوند سره کم ژوند دی، دا څنګه دولت دی؟ چپچپي ورته پروت وینې ولاړم، مو نه تیاره وه، نه ټانګ وو، نه وړانګ وه.
پلنګوچې
مې تړی، پلنګۍ مې تړی، پرشکۍ مې تړی.
دی وایي وسلوالو د سری کې ته ډلې په نوم تشکیلونه جوړ کړي دي چې په هر ډول وسلو سم باندې او تر هغو هم تر شا نه راځي چې پوسټه یا ماموریت ونه نیسي. د کجکي د ټولنې شورا وکیلانو او قومي مشرانو وایي که چیرې خوراکي توکي ور ورسیږي، تر مرګه د دې ولسوالۍ په خاص ډول د برېښنا د فابریکې څخه دفاع کوي. ویل کېږي اوس په کجکي کې د وړو د یوې 50 کیلویي بوجۍ قیمت 14000 پاکستاني کلدار ته لوړ شوی دی. سوال دا دی چې په هلمند کې د بریدونو د زیاتېدو اصلي لامل څه دی؟ د هلمند والي میرزا خان رحیمي وایي
یو خو دلته مسله د اقتصادي او سیاسي ګټو دي. تاسو خبر یاست بعض ګروپونه د طالبان او خارجان له پاکستانه افغانستان ته راغلي دي، نو دوی اوس په ټول قوت سره کوشش کوي چې دنیا ته روښکره کړي چې دوی هم یو قوت دي. او زه امیدوار یم چې په ډېر نږدې وخت کې هغه مذاکرې د سولې سیام جریان لري یو نتیجې ته ورسیږي.
ویل کېږي په کجکي کې د تیرو څو ورځو جنګونو له امله تر یو نیم سر ډېر ورسول او د هغوی یو شمېر قمندانان وژل سوي دي. د پولیسو یوې سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د 50 په شاوخوا کې افغان سرتیرو هم وژل سوي دي چې ډېره برخه یې د عامه نظم پولیس دي. کجکي ولسوالۍ د هلمند په شمال کې د لشکرګاه څخه شاوخوا 150 کیلومتره لرې د کندهار او د کندي ولایتونو سره ګډه پوله لري چې اوس تر بل هر وخت د وسلوالو تر ګڼو بریدونو لاندې ده. چارواکي وایي د لارې د بندېدو له امله د کجکي د برېښنا د فابریکې چارې چې په دې وروستیو کې پیل شوي هم په ټپه درېدلې دي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
له کجکي ولسوالۍ څخه ځانګړی راپور مو اورېده. قدرمن اورېدونکو، له دې راپور سره د راپورونو د برخې پای ته راورسېدو. د خبرونه په دوام کې را سره وسې چې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې 19 پروګرام او همدارس د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه تاسو ته وړاندې کوو. خدا وخت ماسپښین 2 بجې او 13 دقیقې دی. جنقه الکوزای د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ولسی جرګې د پیسو سپینولو او اقتصادي جرایمو اړوند قانون د څلورمې مادې د لرې کولو فرمان رد کړ. جمهور رئیس د ولسی جرګې ته په فرمان کې ویلي و چې دا ماده د 1401 کال راهیسې نه بلکې د اوسني تعادل او توشح نه وروسته نافذه وګڼل شي. د حکومت اجرایي رئیس په پروان کې وروستیو اعتراضونو ته په اشاره له خلکو وغوښتل چې خپل احساسات کنټرول کړي او اعتراضونه د پای ته ورسوي. ښاغلی عبدالله نن وزیرانو شورا ته په وینا کې ویل حکومت به د خلکو په ځانګړي ډول د مجاهدینو له حقونو دفاع وکړي. د پاکستان پولیسو د تروریزم ضد خاص ځواکونو نن سهار په لاهور کې په یو کور یرغل وکړ او څلور تنه طالبان یې ووژل. دا حمله د لاهور ښار په ختیځ کې د فیروز والا خرګوټي په پټان کالونه کې شوې ده. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي د اسلامي دولت وسلوال په برېټانیا او نورو ځایونو کې د وحشتناکو اعمالو پلانونه لري. د مصر په مرکز قاهره کې نن د هېواد د لوی څارنوال د موټرو پر کاروان باندې چاودنه وشوه. یو جګپوړ امنیتي چارواکي فرانس پرېس اژانس ته ویلي حشام برکات او د هغه ساتونکي ټپیان شوي او روغتون ته انتقال شوي دي. د آسیا د اسهامو بیې له دې امله ډېرې ټیټې شوې چې یونان ممکن د نړیوالو پور ورکوونکو پورونه ورنه کړی شي او ممکن له یورو ساحې څخه ووځي. چین د نوی نړیوال بانک یعنی د آسیا د زیربنای پانګونې بانک د پرانستلو د مراسمو کوربه ده. دا بانک به د نړیوال بانک او د آسیا د پراختیایي بانک سره سیالي کوي. د روسیې فضایي پیلوټ گنادی پدالکا تر ټولو زیات په فضا کې پاتې شوی او په دې توګه په نړۍ کې لومړی مقام حاصل کړی. او هغه الوتکه چې د لمر د انرژۍ په واسطه الوزي له آرام سمندر څخه د تیرېدو دوهمه هڅه کوي او غواړي نړیوال ریکارډ ټینګ کړي.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان ولسیرګې د پیسو د سپینولو او اقتصادي جرایمو اړوند قانون د څلورمې مادې د لرې کولو فرمان رد کړ. جمهوري ریاست ولسیرګې ته په فرمان کې ویلي چې دا ماده د 1401 کال راهیسې نه بلکې د اوسني تعدیل او توشیح نه وروسته نافذ وګڼل سي. خو د ولسیرګې غړو او اداري هیئت چې نننۍ مشرې ظاهر قدیر کول وویل که دا ماده حذف سي له 1401 کال راهیسې به د میلیاردونو غیر قانوني پیسو منوونکي او د اقتصادي جرمونو د عوایدو ترلاسه کوونکي له قانوني تعقیب ځان خلاص کړي. دوی ټینګار وکړ چې دا ماده باید په یاد قانون کې شامل شي او له 1401 کال راهیسې د پیسو لسپینوونکو او په غیر قانوني توګه د عوایدو ترلاسه کوونکو سره قانوني چلند وشي. د سمنګان د کرنې او مالداري ریاست وایي چې د دغه ولایت د پستې په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله 30% زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د کرنې رئیس محمد اسلم دانا ازادي راډیو ته ویل تمه کیږي چې سږ کال به د پستو له باغونو څخه 300 وټنه پسته حاصل سي. شاغلی دانا زیاته کړی چې دغه ولایت پسته حاصلات تر ډیره پاکستان، ترکیه، هندستان او یو شمیر نور هیوادونو ته صادریږي. هغه ویل چې دا مهال په دغه ولایت کې درسل ورزره هکتار ځمکه کې د پسته باغونه شنول سي چې ورسره سم د پستو په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی او د کروندګورو اقتصاد به هم ورسره وده وکړي. د بلخ د کرنې عملداري ریاست وایي چې په روان کال کې دغه ولایت د انګورو او بادام په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی او حاصلات یې د تیرو دوه کلونو په پرتله 40% زیات شوی دی. د دې ولایت د کرنې رئیس شمس کاتب ازادي راډیو ته وویل چې پر وخت اورښتونو د انګورو او بادامو ترڅنګ د غنمو او نورو میوجاتو حاصلات هم زیات کړي دي. شاغلی کاتب زیاته کړی چې د انګورو او بادامو حاصلات پاکستان، هندستان، ترکیه او دوبۍ ته صادریږي. هغه وویل چې دوی په بلخ ولایت کې په 25,000 هکتار ځمکه کې د انګورو نوي باغونه هم کښېنولي دي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني 15 پله، یو یورو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 4.9 افغانۍ 15 پله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 9 پله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 10 پله او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او و ورځې د اونۍ خبريږي. قدر من اوریدونکو د مازیګر یا مخام په او بجو په ژمي کې مازیګر او په ژمی کې مخام او په وړي کې مازیګر د مخام په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته حالاتو خبر کړي. قدر منوریدونکو، له دې ټولو موضوعاتو سره د دې خبرونې ورسته برخه تر ورسیدو د دې په پاتې خبرونه کې لومړی د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی 19 پروګرام خبريږي.
یو کلی زر غاگونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل کله چې ګل محمد د خپل دکان د غلا د قضیې د روښانه کولو لپاره ولسوالۍ ته ځي، سارنوال ورته وایي هغه کسان چې د دکان یې غلا کړی وو نیول شوي. اوس راځئ چې واورو د ډرامې په دې برخه کې څه پیښیږي.
خدای دادا در تما تولی کاکا وای
مشا پتی خبره دی پر نسوم صابر
کاکا فقط چې خپل شل کلان اوسه زه نوم لرم، نوم عبدالصابر دی
کاکا. نور به درته عبدالصابر وایو، مطلب چې ته خپه نسی.
عبدالصابر نه، عبدالصابر
راغلی ولی جانا.
هو زه خو راغلم، خو تا یې اوس نوم زده کړه. زما دا اوښي نوم عبدالصابر دی، خو ټول هسې صابر ورته وایي.
ښه نو بل نوم دې هسې صابر دی جو دې بدمشه.
یاره ډېر ټوکې خدای داده. ښه څنګه شو صابره، غنم دې خلاص نه شو؟
نه یو څه لا پاتې دي، لکه چې تا هم نوبت ورته نیولی که څنګه؟
نه نه جو دې بدمشه، تا نه وروسته زما وار دی صابر جانه.
توبه، اوس دې نو خبره خولې ته ولویده. خو خیر ویسی که دی دیر خبری وکری کار دیم دیر وکر.
فخه کولو انسان خ معلومیگی. السلام علیکم عبدالصابر.
و علیکم سلام مولوی صاحب.
عبدالصابر کار تم یوازی ولاری، زوی دی هم دا دیر وقت کیگی چه پا کلی که نخ کاری، وای چه تا کار پسی واتای؟
غم مکاو مولوی صاحب، اغا با خ پا مزا مزا کار کوی، زکا چه واده تا تیارای نیسی.
خیر بیا خو اراده نیک ده. د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تر ټولو ښه نکاح هغه ده چې مهر او یا مصرف یې کم وي. ډېر غټ واده مه ورته کوه.
هی مولوي صاحب، موږ خو ولور غف کړي یو، د خلکو ډوډۍ خو به مو په یو ډول نه یو ډول پیدا کړی وه.
ولور ګوره، موږ هر وخت یوازې د جلۍ کورنۍ ملامتو چې ولې پر خپلو لونو ولور اخلي.
نو مولوي صاحب اوس ډوډۍ بدمشه ولې اخلي؟
ګوره دې ته فکر وکړئ چې کله د نجلۍ کورنۍ ولور غواړي، د هلک کورنۍ ولې دا پر انسان به یې ښودل ورسره مني؟
دا خبره دې خو بېخي سمه ده مولوي صاحب، ما خو خپله ورسره ومنل. څه زور خو یې نه دی راباندې کړی، زما خپله ګناه ده.
دا ظلم دی که د جنۍ کورنۍ دا ظلم کوي چې پر لور ولور اخلي، خپله جزا به وویني.
زه به دا غنم جوالته ورواړوم، تاسې خپلې خبرې کوئ.
او کله چې د هلک کورنۍ دا ظلم پر ځان مني، ولور قبلوي، هم به خپله جزا وویني. ځکه ظلم کوونکی یعنی ظالم او پر ځان ظلم منونکی یعنی مظلوم دواړه ګناهګاره دي.
پاک خدای مې دې وبخښي، دا ظلم خو ما په خپل زوی په خپله کړی.
بیا دا ځینې پلرونه باید پوه شي چې اولاد مال و متا نه ده، دا د خدای جل جلاله نعمت دی. پر هغوی د داسې لوبو حق نه لري او نه هم څاروي دي چې یو پر بل باندې خرڅوي.
عبدالصابره راشه، ستا غنم خلاص شول، اوس زما وار دی.
دا دی اوس ښه شو چې زما نوم دې صحیح زده کړ.
لورې، یو څو افغانۍ دې چې په هګیو مستو خرڅولو کې ټولې کړې وې، مرتبانونه دې پې واخیسته چې خدای م نکړه تاوان در باندې نشي.
دیدی ترور، توکل په خدای، وایي ګټه په تاوان کیږي. هڅه به وکړو، لاس تر زن لاندې خو هم نشو کېناستی، دکان هم لاړ ختم شو.
هو وایي چې ته حرکت وکړه، خدای به برکت پکې واچوي. ګل محمده زویه راغلی؟ څنګه داسې سوسره روانې؟ روژې پذاب کړی که څنګه؟
ابې روژه د خدای امر دی، پرزای منو دومره تاثیر خو خامخا کوي، ګرمي هم ده. سلام علیکم.
وعلیکم زویه.
اورین نری دا مرتبانو ندی څنګه راخیستی؟
منزل ته یې راخیستی. ما ورته وویل چې دا خو نوي دی، منزل څه کوي؟ نه بابا، چیرته د دې زړه منی. زم راغلم ورسره کېناستم، لږ مرسته ورسره وکم.
دې ښه پوهېږم، ستړیا دې نه راباندې لورېږي.
اورینداری اچار خو جوړوې، مستې به دې هم تم نه کړې وي؟
هو دوه ساتله مې تم نه کړې، لږه چکم شته.
اورینداری اوس خو مو دوکان هم نشته چې خرڅې کو.
رښتیا زویا، ملنګ دوکان په ګراوي منی که څنګه؟
هو ادې جانې، همدا اوس مې مال او دوکان دواړه ور وسپارل. بیا جمیل ویل چې د ګراوۍ خط باید ولیکو، هغه کار یې بیا مازدیګر ته پاتې شو.
ادې تا هغه مرتبه لږ را دې خواکه.
واخله لورې ګل ماما، ده زویا ملنګ خو د همدا کلي سړی دی، ټول پیژني. نو خط څه معنا لري؟
ادې دا خط لیکل ښه دي، هر څه به پکې ولیکو، دواړه به ګوتې پکې ولګو، د بلې ورځې له جنجاله به خلاص شو.
د پوه انسان نه جوړ شم، خدای دې ژوندی لره زویا.
اوس پاتې شوه د اچارو او مستو د خرڅولو خبره. هغه بیپاران چې دوکان ته په مستو او اچارو پسې درتله، هغوی کور هم لیدلی.
اورینداری نو دې ټول کلیوال ته به څوک ووایي چې موږ اوس اچارو مستې او چکا په کور کې خرڅوو؟
ګل ماما لالا، آسانه خبره ده. یو ځل چې د زرلښتې کور ته ورشم، په ټولګي کې به ټولو ښځو ته ووایم چې اچار مستې هګۍ مو که په کارېدل، ماشومان کور ته راولېږي.
هو زویا، ته چې کله له جوماته راوتې، هلته ټولو ته ووایه.
څنګه به ووایم؟
عزیزه، تو خو خیلی کور کې خو یو بل کس لري، ما ته ووایه چې ښځه او ماشومان مې په وچ میدان پاتې.
پرېږده ماینه، دومره اندېښنه مه کوه، دا خو اوله محکمه وه، دوه نورې پاتې دي. کیدای شي چې د بد موده مو راکمه شي.
د دې وډارېږې چې دوه نورې محکمې مو جزا نور هم زیاته نه کړي.
پوهېږې، موږ پولیسانو ته د مجرمانو تر منځ دعوې ډېرې په زړه پورې، هر څه په میدان اچوي.
اوس به څه پټ کو عامر صاحب. عزیزه، زه په زندان کې پتنګ شوم، تاسو ته مې پیسې درکړو چې له نثاره غچ واخلئ. خبر نه وم چې تاسې نور هم جنجالونه راته ډېروئ.
موږ هم خوشحاله نه یو چې ټول عمر زندان کې تیر.
زه دا ټول ستا د لاسه وو. هماغه شپه مې څو ځلې درته وویل چې د وریجو بوجۍ سوری ده، وریجې ورنه تویږي. تا ویل په کیسه کې مه کېږه.
زما ټول پلان هم راته خراب.
غلی شئ نو، ځان په رسوایي پسې مو فرضي راباندې وهلي، اوس پولیس ته ځان رسوا کوئ؟
ولو ولسوالي خبره ده، یو له دې نه به یې څه پټو. تاسو خو یې په یوه څپېړه اقرار وکړه.
بس ډېره حوصله مې درته وکړه، دا د بندیانو د انتقال موټر دی، ستاسې مېلمستون نه دی. کیسو ته ډېر وخت لرئ، هسې نه چې په بندیخانه کې بیا بې مضمونه پاتې شئ.
ګل محمد او ملنګ، دا دی ستاسو دواړو ترمنځ د دوکان سند ولیکل شو.
جمیله تم خیر ویسې، دا خو تا دې ته وویل چې د ګروی یا بې وفا خط ولیکئ.
هو کور دې
خیر وي. هغه شر دې پیښ شي چې خیر مو پکې وي. ګل محمده، په دې شر کې د خیر و کنه ته به څه پوهېدې چې دا ډول پور اخیستل حرام دي؟
هو مولوی صاحب وویل که نثار احمد په ګټه او تاوان دواړو کې شریک وای، بیا هیڅ ستونزه نه وه. ښه خیر، تاسو په دې سند امضا وکئ.
جمیله حضرت بدمشه، د ګل محمد په ځای زه امضا کوم، هغه امضا نه لري.
خیر چې امضا نه لري، ګوته خو به ولګوي، هغه مهمه ده. او که څوک امضا هم ولري، په داسې سندونو خامخا ګوتې لګوي.
خراکه، همدلته د لیک اخیر کې ګوته ولګوم.
هو همدا ځای ده، خو راسته لاس نه دی، چپ لاس ګوته ولګوم.
راکه چې زه هم ګوته درته ولګوم. ملک صاحب، ته یې مور که چې بیا زو له خیره.
داده سند مور شو.
ها جمیله سند واخله.
سواکان
خان لارو تی خدای پامان
منگم در پسی درزو
راکا جمیله داسه گوته با ورته ولګو چې ملنګ ځانه مو نشي خوځو.
خدای مو معامله نیکه او مبارکه کا. ګل ماما ده کله چې د بازار خوا ته لاړې د دې کاغذ یو کاپي وباسه او ملنګ ته یې ورکړه. بس موږ هم درنه لاړو. د خدای په امان.
زم زم زه دې بدمشه هسې نه چې ګل ماما ملنګ ته دوکان وسپاري او زما زړونه رئیس.
راځه راځه چې ځو.
څنګه خاندې؟ ډېر خوشحاله یې. هېڅ مو پام نه و زمان تر څنګ را ورسېدم لا مو ونه لیدم.
ستړی مشې نسیم جانه.
خیر یوسې
څنګه دې خواته راغلې نسیم؟
ولې تاسې ویل چې په ټولو کلیوالو مو نسیم وډبه وه نور به دې خورا نه شي.
نه نه نسیمه هسې کومه خبره نه ده.
خیر هر عمل عکس العمل لري. ګل ماما ده لکه چې د ملنګ سره د سودا وشوه.
خو راځه که کار نه لرې دا د دوکان حسابي به را سره وکړې ته یې لیکه.
سمه ده
نسیمه موږ نه مه خفه کېږه زموږ څه ګناه وه.
خیر ساکن خپله په څا کې وي. هغه دی دلاور هم زنداني شو. ښه څه ولیکم؟
لس بوتله شامپو. او نسیمه دلاور داسې خوب هم نه ولیدلی چې بندي به شي.
هغه زوی چیرته دی نه ښکاري؟
هغه کمبخت خو له څه وخته ورک دی.
نو چیرته به وي؟
نه پوهیږو. هماغه یو ځل چې ولی جان په ښار کې لیدلی و نور یې درک نشته.
ښه ښه اسلامیه هر چیرې چې اوس یې پیدا کوم دی رانه خلاصیږي خونه.
درنو اوریدونکو څه فکر کوئ؟ که د نجلۍ کورنۍ پر خپلې لور د ولور په غوښتلو ملامته ده نو آیا د هلک کورنۍ هم د ولور په ورکولو ملامته نه ده چې دوی په خپل زوی دغه درون بار اچوي او په دې ډول دا ناوړه دود لا پسې عاموي؟ خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 0 1.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په دې هیله چې د ژوند په چارو کې بریالي او خوشاله اوسئ نننۍ خپرونه پیلوو. روانه خپرونه مو د میرمن اوګي امیل سوداګریزو فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده چې د همدې کارونو له برکته ګڼو کلیوالو میرمنو ته د کار زمینه برابره شوې ده. زه مسوده نیازی یم خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونې مهم خبرونه اورو.
د لوګر ولایتي شورا وایي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د دې ولایت په برکې برکه او څرخ ولسوالیو کې د نامعلومو کسانو د ګواښونو او شبنامو د ویشلو له امله د نجونو دولس ښوونځي تړل شوي دي. د دې شورا رئیس عبدالحسیب سانکزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تړل شویو ښوونځیو کې منځنۍ او لیسې شاملې دي. هغه زیاته کړه چې له امنیتي ځواکونو سره په هماهنګي د سیمې له قومي مشرانو سره هڅې پیل شوي څو تړل شوي ښوونځي ژر بیرته پرانیستل شي. په لوګر کې اوس مهال 1,03,000 سره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې څه باندې 15,000 نجونې جوړوي. په همدې حال کې د لوګر د پوهنې رئیس محمد اکبر ستانکزی په دې ولایت کې د ښوونځي د تړل کېدو موضوع په کلکه ردوي او وایي چې په دې ولایت کې یو ښوونځی هم نه دی تړل شوی. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې یې په دې اړه کومه مانعت نه وکړه. په لویدیځ زون کې د افغانستان د بشر د حقونو صحوي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې ناموسي وژنې زیاتې شوې. د دغه دفتر مسؤلانو د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د سکل مریض کال په دریو میاشتو کې په دغه زون کې دا ډول لس پېښې ثبت شوي چې زیاتره د کورنیو د غړو لخوا شوي دي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ښځو پر وړاندې مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالی یو له اندېښنې وړ موضوعاتو څخه بلل کېږي چې یو مورد هم په ځینو ولایتونو کې ناموسي وژنې دي. ناپوهي له قانون ناخبري او پر مجرمینو په سمه توګه د قانون نه عملی کول د دا ډول پیښو د زیاتېدو له عواملو څخه یاد شوي دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالانې د ناموسي وژنو زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي او د مخنیوي یوه لاره یې پر مجرمینو د قانون عملي کول په ګوته کوي. قدرمنو اوریدونکو، اوګی امین د هغو تکړه او فعالو میرمنو له جملې څخه ده چې سوداګریز فعالیتونه او د خیر ښېګڼې ګڼ کارونه یې کړي دي. اغلې اوګی امین د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځی لوستی دی، خو د خپل مسلک تر څنګ ګڼ نور فعالیتونه هم کړي دي. څو کاله وړاندې یې د زراعت او مالدارۍ یو شرکت جوړ کړ. وروسته یې د څلورو کلیو د 122 میرمنو په همکارۍ یو لوی کوپراتیف جوړ کړ چې په کلو کې زیاتو میرمنو ته د کار او فعالیت زمینه پکې برابره کړه. میرمن اوګی امین د خپل شرکت د پیل په اړه وایي چې څنګه او په کومه بودیجه دا هر څه پیل کړه.
کله چې ما دا شرکت ریجیستر کړ پایسا کې، هغه وخت خو د هر چا تر خوا سره یو څوک وي. زموږ د نږدې اقارب څخه یو څوک و چې هغه زموږ فامیلي خپلوانو، هغوی تقریبا 10 جریبه ځمکه درلوده. د هغه میرمنه زما معاونه وه او زه رئیسه وم. چون هغه سواد نه درلوده، ټول چارې ما تر سره کوو. تقریبا 4-5 لکه نیالونه نرسري یا کوریه مونږ تربیه کړه چې هغه هم په مارکیټه پوره سو. همداسې ګرین هاوسونه هم درلوده.
اغلی امیل وایي زه له زراعت سره ډېره مینه لرم، او دا چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی نو دا غواړي له دې لارې خپلو خویندو ته خدمت وکړي.
او زراعت سره زه دومره یعنی روږدیم او دومره مینه لرم. زه ویم که یو چانس ما د پاره په ژوند کې وی نو ما به علمن زراعت لوستی وی او زده کړی وی. اوس د تجربې د مخې زه هغه کارونه چې کوم، تجارت چې کوم، په دې کې د خوشحالۍ احساس کوم، ځکه چې زموږ په هیواد کې چې زراعتي هیواد ګڼل کیږي، نو زه هیله من یم چې په دې برخه کې زه کولی شم خپل خویندو دپاره د دې جوګه شم چې هغوی د کار خاوندان شي او د مشروع لارې نه یو څه ترلاسه کړي او اولاد خپل مکتب ته راولي.
اوګی امیل وایي د دې کوپراتیف له برکته د ښځو په ژوند کې مثبت بدلون راغلی. دا زمینه ورته برابره شوه چې دوی له کلي د باندې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي،
او ما وکولی شو چې دوی دپاره چې یو انقلاب و د دوی په ژوند کې، دوی هغه کلي نه چې څلور دیواله و او هغه کروندې کې چې دوی اوږه په اوږه خپل نارینه و سره کار کو، او دوی لاړل خپل هغه ابتدایي تجربیات هغه علمي کسانو چې ورته درس ورکو د هغوی سره یې شریکو. یعنی هغوی دپاره دوی دلچسپی وي چې دومره په علاقه مند وي او په جرأت سره خبرې کوي، او خپل هغه څه چې کړي دي په کروندو کې و هغه نه تجربې لري هغوی سره یې شریکي، هغوی دوی دپاره پوهاوی ورکوي، او هغوی دپاره یو څه امکانات و لکه راډیو چې تاسو همیشه یې واورئ د کرنې خپرونې، او هم دوی وګرځول په دغه نوي تحقیقات چې د نورو هیوادونو نه نباتات هلته روزل شوي دي او نتیجه یې ورکړې دي. هغه نباتات چې افغانستان کې کم کارول کېده او دوی ورسره ناآشنا و، دوی دپاره ډېر زیات جالب و. مثلا باراکولی، کولارابی او دغه واړه واړه بانجانومي چې دوی نسلګیری کوو او دوی پیوندول، نوي نباتات ورته ډېر جالب و، او په آخره کې ډېر ښه بستې به دوی جوړولې او د دوی دپاره یې توفې ورکړې، او صرف دوی به په موټرونو کې ما بیرته د دوی کلي کور ته ورسو.
میرمن اوګی وایي کله به چې دې میرمنو ته اصلاح شوي تخمونه ورکول، هغوی به ځان ته ترکاري یا باغچې کرلې، نو ډېرې به خوشحاله وي چې دوی هم کولای شي د نارینهو سره اوږه په اوږه کار وکړي او خپلې تجربې له نورو میرمنو سره شریکې کړي.
یا اصلاح شوي تخمونه یا باغچه های خانگی د دوی په کورونو کې چاري او هغه تازه ترکاري، هغه تخمونه اصلاح شوي، هغه خارجي تخمونه چې هیڅ ځای کېږي نه په ځمکه، دوی هغه کوو ګلان همداسې. یعنی د دوی په منځ کې کله چې دوی غونډېدل، دوی یو بل ته خپل افکار شریکول، خپل هغه تجربې به یو بل ته ویلې، او د دوی زړه به هم ډېر خوشحالېده ځکه دوی دپاره په ژوند کې یو بل فضا ایجاد شي. دوی د احساس د دې کوو چې ولا موږ هم خو کولی شو چې د خپل نارینه سره اوږه په اوږه په تولید کې، په لاسته راوړنه کې، امکاناتو کې کومک کوو چې موږ وکولی شو دا ژوند زموږ پر مخ لاړ شي. تاسو پوهیږئ چې کلیوال ژوند یو څه خوار ژوند دی، ډېر کم خلک به وي چې هغه امکانات به ترلاسه کوي تر څو کولی شي ژوند تامین وي.
اوکی امیل په نږدې وختونو کې د یوې فابریکې د جوړولو تصمیم لري چې کارکوونکي به یې میرمنې وي. دا د فابریکې په هکله وایي.
زه په بګرامیو کې هغه شل جریبه ځمکه چې دولت نه مې د اوږد مهال دپاره اجاره نیولې ده په هغه کې د انګورو د پروسس فابریکه لګوم. نوی یو شرکت دی چې د هغه دیوالونه پورته کوي او موږ په چین کې د کمپانیو سره خبرې کړې د انتقال په برخه کې چې هغوی راشي او دلته په د مونتاژ دپاره هم خبرې کړې دي چې فابریکه سره رقم هغه کې او داسې کمپانیان سره هم خبرې کړې دي چې هغوی موږ ته سړې خونې جوړ کړي. په دې کې زه غواړم چې تقریبا اتیا ښځینه باید په کار وګمارل شي، خو زیاتر هدف می دا ده چې خویندې وکولی شي چې په دې کې لاسته راوړنې ولري او موږ وکړ شي دوی دپاره خدمت وکړو.
اغلی وګی همدارنګه په پغمان کې د یو میله ځای د جوړولو نیت هم لري. خواړي ماشومانو او کورنیو ته یوه تفریحګاه جوړه کړي چې کارونه یې څه ناڅه په جریان کې دي.
ځینې باغونه دي چې هغه دولتي ځایونه دي ټول غصب شوي دي. دا هم د دغسې یو هجوم لاندې و. خوشبختانه د اطلاعات فرهنګ وزارت دې ته متوجه شو چې دا خو یو ملي ثروت دی. د دې حصار او د دې احاطه د تیږو نه ډېر په ښایسته شکل په میلیون میلیون پیسې ورباندې ولګولې، کټارې ورته جوړې کړې. وزارت اطلاعات فرهنګ ته ما مراجعه وکړه، مالک زه غواړم چې اوس خو هغه هوټل چې اوس په مخروبۍ بدل شوی دی، هیڅ شیم آثار یې نه دی پاتې. که چیرې دا آبدي تاریخي، زه به همغه نقشه ترسره کړم او که نه زه به یو څه جوړ کړم چې یو تالار وي او پاسې خونې وي چې ځینې کسان غواړي، مثلا فامیلي غواړي چې هلته وخت خپل تیر کړي. نو درې جریبه یې د اطفال دپاره په نظر کې لرم چې هغوی دپاره ډېر یو ښایسته ځای، یو آرام، یو مسون او یو په زړه پورې ځای د ماشومانو دپاره جوړ شي او فامیلي دپاره هم ډېر ښایسته منظر موږ په نظر کې نیولی دی چې په هغه کې وکاروو، جوړې کړو. نو یو څه اداري کارونه یې په جریان کې دي چې دا ختم شي، دا به جوړ شي.
میرمن امیل وایي که میرمنې تعلیم هم ونه لري بیا هم کولای شي کار وکړي. دا وایي میرمنې په ډېرو کمو امکاناتو هم کولای شي ځانونه خودکفا کړي.
که ښځې اته تعلیم ونه لري، که په دې کې ښځې وغواړي کار وکړي، ته باور وکړه چې کله دوی په تولید کې سهم اخلي او یو لاسته راوړنه لري چې هغه د پام وړ وي. صرف همدغه لاره ده چې دا کولی شي بیا احساس وکړي، هغه خویندو لاس نیوی وکړي چې هغوی محروم دي. هر څوک، هره خور چې لږ امکانات هم ولري، هغه کولی شي چې ډېر لوړ پوړیو ته ورسیږي. که دوی عزم ولري، هوټ ولري، هدف وټاکي، ښه توګه رسېدای شي. او حضرت بی بی خدیجه تجارت کړی دی. نو چې تجارت کړی دی خو طبعاً راکړه ورکړه په ټولنه کې د نارینهو سره شوی دی، د نورو سره شوی دی. دوی کولی شي په اسلامي جاب کې د خپل ټولنې د عاداتو مطابق کولی شي چې حلاله روزي ترلاسه کړي. بیا هغه وخت څوک پرې ظلم نه شي کولی. هغه وخت په دې ټولنه کې بیا څوک چا ځان ته حق نه ورکوي بیځایه خبرې او دغه پاکونو کې تیری وکړي.
میرمن وګی امیل نه یوازې دا چې سوداګریز فعالیتونه کوي، بلکې ډېره موده یې ژورنالیستیکي کارونه هم کړي دي او پخوا کې شعر سره هم خاصه مینه لري. د میرمن بهیر دا فعال غړي د شعرونو یوه ټولګه هم لري. دا د خپلو ادبي فعالیتونو په اړه وایي.
شاعري لویه مرتبه ده، هغې ته رسیدل خو ډېر زیات ریاضت غواړي، زحمت غواړي، مطالعه غواړي او کار کول غواړي. او موږ په دې ستړي ستومان ژوند کې که څه اوتې باوتې لیکو، ځان ته به شاعر نه وایو، خو دا زما د علاقې وړ هغه برخه ده چې زما ژوند پرې تړلی دی. او د شاعرانو ژوند د هغه د شعر، د هغه د هنریت سره واقعا زما هغه د ژوند هغه چې په لاس مې د چپ او راسته لاس مې پېژندلی دی، د دوی سره زما علاقه مندي شته. کشپه کډه نشي او خپلې تورې پښې زموږ له کلي ځینې ټولې نه کړې، لمر به زما تر کوټې څنګه راشي.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خپرونې په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. پته ده www.azadiradio.com. د نیمه نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ. azadiradio.com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
سلام و خوش آمدید.